سلامونه. ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه تموز فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کلې کوم. پیل په خبرونو وکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لمی په خبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څواري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په لمه کې راغلي دي چې ایرانی چارواکو د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د جړه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا دې ګیله نه کوي. د طالبانو حکومت وایي چې ایران چې د ایران د اوبو حق د ژمندي خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږینس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایکویزا پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نسل خوب پاسي. دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي. د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري. دوی مجبور شوي په کورونو، پر لارو سړکونو، کروندو، کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استاد وايي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1 میلیون شپږ لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سخت خوارځاکۍ سره هم مخامخ شي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مسجد کاظمي، شیخ شیباني او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغه دریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو هم غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونیې په نوم د فرانسې د قلمرو لټلي جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې د روایي د دې زلزلې شدت د رختر په مقیاس 1.5 درجې وه. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د سونامي، طوفان د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیانه نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. هغه د طالبانو حکومت روسي اعلامیې ته په خبرګون کې ویلي چې په ځلونو یې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر ته د دې مسلې د حل لپاره ویلي، خو په خبرې طالب چارواکو په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. تفصیل د خاطر پردیس په دې راپور کې.
د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د لندریو پیل ورسته له هغې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وروستیو څرګندونو ته د طالبانو حکومت غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د پنجشنبه په ورځ د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکي کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو یو برخه داسې ده چې په وروستیو میاشتو کې مې څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقی څخه غوښتي چې د هلمند هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او تخنیکي پلاوي ته د نیو د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي، خو دوی دا کار نه دی کړی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ کړی و چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق نه لري. د نوموړي دغه څرګندونو د طالبانو حکومت خبرګون راوپاروه. د طالبانو حکومت د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلی کوي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کیږي او د یادې ستونزې اساسي حل په څه کې دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې تخنیکي غړی او د اوبو په چارو کې پوه ناظم سمون وایي ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. له هغه مو په دې برخه کې د هر اړخیزې او تلپاتې حل لارې پوښتنه وکړه.
هلمند معاهده هغه وخت بشپړه تطبیقېدی سي چې ایران خپله اراده وښیي دې ته، او هغه مشکلات چې د معاهدې د تطبیق پر وړاندې ستا خنډونه هغه باید رفع کړي. لومړی شرط دا ده چې ایران باید افغان لوري ته اجازه ورکړي چې هلته په سرحد کې چې درې نقطې دي چې حقابه ایران ته تعویلیږي، همدارنګه هایدرولیک سټیشنونه دي چې هغه اوبه اندازه کوي، د هغه د نصب او جوړولو لپاره باید اجازه ورکړي افغان لوري سروې وکړي، او دغه په بشپړ په پوره همکارۍ سره دواړه لوري دې ته حاضر شي چې دغه تاسیسات جوړ کړي ترڅو موږ د معاهدې بشپړ تطبیق خواته لاړ شو.
د ښاغلي سمون په خبره ایران له ډیرو کلونو راهیسې له خپل حقه ډیرې اوبه اخیستې دي او اوس هم همدا تمه لري. نوموړی ټینګار کوي چې ایران باید شوی معاهدې ته ژمن پاتې شي. سره له دې چې ایراني چارواکو د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو ژمنو په نام عملي کولو تورن کړی، خو د طالبانو حکومت د پنځ شنبې ورځې په اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو تړون نیمه پیړۍ وړاندې، یعنی په 1903 میلادي کال کې لاسلیک شوی او لا هم د اعتبار وړ دی، او اسلامي مرد خپلو ژمنو عملي کولو ته تعهد لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان او سیمه کې د سخت وچکالۍ له امله د هلمند سیند په ګډون د اوبو کچه راټیټه شوې ده، چې په پایله کې یو شمیر ولایتونه له وچکالۍ او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې توافق له مخې په یو نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند سندیزي د حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیونه متر مکعب اوبو حقابه لري. خو د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ایران د یاد مقدار نه زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازي وایي سرل دی چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولې، خو دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې لالګواخونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پریکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه دغه غواخونو په اړه ډیر معلومات ورنکړل.
اورم وینم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول خزینه کارکونکو په کار بوخت دي، ځینې له کورونو، ځینې له دفتر او ځینې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې خزي په کار بوخت دي.
نو موږ د غشانو ویل چې ادارې خپل خزینه کارکونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو انجیوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان خزو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپل د پریکړه بیرته واخلي، خو طالبانو د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او بیا ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو د پریکړه د نه منلو وړ بللې او ټینګار کړی چې د بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې کمزوري کړي. د یونیسف استازي فران اکویزا هم د پنځم په ورځ خبریالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته په اشاره ویل چې دا مهال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه ماشومان کېږي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده ترڅو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو، ځمکه خوایدنی او د ناروغیو د زیاتوالي لپاره سره مخ شو، لامل یې په بیساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینی په برابرولو ټینګار کړی. نوموړي چې تیر ورځې په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتي برخو کې پر وروستیو مهمو تحولاتو بحث وکړ. دغه شان د کورنی بحران د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. وروسته یې دوی پوهنتون ته لتګ او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هېواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې را پیدا کړي دي.
بل پلو بیا یو شمیر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هېوادونو ته د کار لپاره ولېږدوي. دوی وایي د کمو لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لار غوره کوي. نرګس مومند او نور تفصیل.
ایران آمدیم بعد سقوط افغانستان اونجا خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کیده. محمدی په همدې کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړې چې د افغانستان گاون هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه یې گاونډی هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي رادیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم
یو ذلی ردمر شدیم ارشم بیا پا هم دی قاچاقی لارو را تیر شد تهران تا ورسیدم دلت هم دیر بیکاری دی پیسی هم پا زنگلی تو گم مهاجرینو تا دیر کمی دی نپوهی کم چیری سفر وکرو دی خار حقی خار تا نه بانکی کار تخیسته شو دیر سونزی لرو ایران که هیچ سوک پاملرنه نکوی آنشو کولی پا مترو که پورت شو او تکیت واخلو
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړی دی. دای چې یو کال کې ل خپل کور کاهول لري پیران کې ژوند کوي د ایرانی پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانونه شتون ل عمل په ایران کې ل عادي اسانتیا او هم برخمن نه دی.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کله عمر لرم شاوخ یو کال کی ایران ترغلیم. ایران کې اوس مهال بیکاری ډیره ده. پیسې هم ارزښت نه لري. ورس تر بلې د پیسو ارزښت کمیږي. موږ ډیر سخت لرو. یو څواخلو هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی.
جای سفر کنیم هم خیلی سخت دی اینجا.
افغانستان کې د ماشومانو په قاچاقي لارو لیګل کومه نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمیر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکو ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیګل، خو اوس ډیری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکو فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي ازادي راډیو ته وویل ار شو په دې وروستۍ ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. ایوای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د خوانځي په نهم ټولګي کې وو او دینی زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی لزان لري په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبره پورونه پوره کړي. د ازادي رادیو ته وویل
نو نفوس ناخور بودم بچای خرد خرد داشتم. یک
نه نفر ډوډۍ خورون کیو واړو واړو ماشومان می درلود. دوه کډری مدرسو ته تلل بیکاره و. وضعیت می خنه و خراب و. د خلکو پور وړې و. خپل ځامن می ایران ته واستول. تازه پرون ورسېدل. همدا سی خپل هم د کار لپاره کابل ته راغلم. کار می هم پیدا نه کړ. اوس هم دلته اندوانی خرڅو
پیدا نه کړم. همجا گشتم ول فعلا د ترخوشی ترو مروز انتظام فرشم.
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولای د خپل نه کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې د آزادي رادیو بیلابیل نورو رسنیو په ځلونو د ګاونډیو هیوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مبین قادری په 14 لمریز کال په سرطان میاشت کې آزادي رادیو ته ویلو چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایران وستل شوي دي. هغه د ماشومانو حل زبرول او سپکای موارد هم تایید کړی دي. خو هغه څه چې افغانان اړ کړی دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو غونډي هیوادونه ته واستوي په هیواد کې شته بیوزلی او بیکاری ده چې دوی د طالبانو پر اتاک سره تجربه کوي. چری حقوقونه او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 22.3 میلیون افغانان د خپل ورځنی خوراک او څکاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانان ته د سر په بیه هم تمامېږي. د 1999 کال د ساور د میاشتې خبرو شوی راپورونه پر بنسټ د ایران پوله ساتون کې ځوانان شاوخوا 50 افغانان په دازو کول سره اړکل چې ځانونه او بو ته واچوي. د مسلې هغه وخت کې پراخ خبرګونونه د لودل او ټاکل شي و چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوی پلاوی د موضوع و څېړي، خو تر اوسه پایله معلومه نشوه. تنده لوګا څوپر لپسې ورځې پلی تک نوري هغه ستونز د افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تک پر مهال مخ کیږي.
azadiradio.com
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. ایران کې د حکومت ست اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شو کسانو اعدام د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارول دي. دا راپور درڅلرو. خو د دې راپور تر خبرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم خبريږي. اوریدلې مهیروي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل او ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 14 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغو دریو کسانو د بند پر مهال په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د دې په وینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتې دو اندېښنه وشوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال را وروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخص غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدره یم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشوم نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په ساره کې د شپېلی په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزنی دا خبر لرو.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرون په پیل کې موسیقي ته مخه کو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د څلور کال مخکې پښتو سندره بللې و. Thank you. د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اولمیر داسې معرفي کړی
دا زمون زیبا وطن or in English this is our
ya pa english shuba das mukhis ta hewat pa afghanistan ki wadira mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gaadi ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پر اوسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنې سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولې دی دا یو مننه ده لا ټول مننه زه دا د زړه له څخه وایم
لورین 15 کال مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې و دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي خدا ویار یوازې پاتیایم میلادي کلونو کې د ایرلندي سندرخاړي جانی لوګان په برخه شوی وو لورین وای
well, you know, 2012 everything was new
په 2012 کال کې هر څه ماته نو یو زه یو ساده نجلۍ وم زه نه پوهیدم چې څه ته تم وکړم خدا زل تاسو زه په میلیونونو زله اوریدلې يم
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خبري شي دا مسابقه لوش په تکلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي یوازې په 2020 کال کې د کورونا وباله عمله د سیالي ونشو اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.7 میلیون ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته وو شای شاوخوا لسانتی دا وای
and i mean the performance in itself has all the elements
دا سندر ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم از خولي کوم زه غواړم چې حرکت پیاوړی کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي د چې ماته پیدا کیږي ما د حرکت په نوکانو پیاوړی کړل نو تاسو د حرکت کتلای شئ چې زه یې ترسره کوم
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنې جایزه وګټله د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمین خرطوم په شمال ویدیس کې د نیل سیند پوري غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمه پر کور ولګیدا او دای ووشل شادن مدني فعال هم و په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼي سوداني ولسی سندرې بللې دي سودان کې د اپریل په 15 د پوزد ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پر شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شوې دي د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ سرګن کړی دی اسادی رادوی مجله ل اسادی رادو اوری د پهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یو کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې و، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېر لوی پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یو کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاس سو ټوکه چاپ شوی ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکټنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروف لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پیړی ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. آخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1918 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1919 او 1920 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1923 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1918 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 1500 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه یې لرله. چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کې چې دا هغه برخه ده چې موږ کستون زلرو، یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زمونږ د کوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه وا او شته په هغه هیڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یادداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بیلابیل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وي، لا اوس هم پاتې دي، اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي انداس
او یو روسه په اوسه کارم شوه دی، لا نور کار سم ضرورت لري. تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا کې باید د وخت او د حالات او د علوم په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې لپاره موږ هغه لمړنه په 1300 کال کې چې کم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما سفر دا و چې دغه کوم اندازه چې دلته یو څلو پنځه دیرش موریده دي، دا غټیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلی وي. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی و، زمونږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده، هغه تطبیق د بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انزور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزی ازغی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شي؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډیر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم ان هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه وو چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پکې کولې، چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې، یا مثلا ډېر پوهان به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده. په ګردودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده. ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې، نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی. او آخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ وه د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده، او په آخر کې له نیکه مرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی، هماغه نمونې د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي، لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا حس شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه که مخصوصا به لیکتوت، دا یو دغه دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي، عالمان دي، د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زمونږ نه دی، بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته. هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده، او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انزور صاحب وبخشي، دلته ستونزه په دې کې ده، مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې اوس ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانه په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل، چې و دې کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان، مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس، مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه؟ کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. آخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا لکه قرآن مونږ په قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډیر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انزور صاحب وبخښي، ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده.
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې ما هغه کې نو داسې دي چې دا معلومات نو دي معلومات کنه، یعنی ډېر څه دغه کوي، یعنی زمونږ په دا سلسله کې هم داسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم همدغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله. په ټلیفون کې هم یو واول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټلیفون، یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یې ګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو واول پکې مراد شوی دی، ټلیفون د بلې ډېر و هلته بحث دا و چې دا بل ډېر خفیف هغه دی واول دی چې کله کله
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه آسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به مفرد جوړښت ساتو. مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یاد مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده،
یعنی
به ټکو ده کنه. او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې شون کی دی، هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی.
خو په شون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکدود کې؟
نه دغه اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې شته دی کنه، خو شون کای به جمع شون کی راغلی دی. او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خیزنی سره ز په پدابنه ونې لیکم، خو په لیکدود کې مونږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بنا وټه کوم. مثلا زه تاسو وایم رښتیا رښ دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي. بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی، رښتیا بی یا یعنی اوله یا اتحاد شنو زکه چې ویل چې دا ډیره معموله نه ده. زمونږ په انانه کې هم بی یا ډیره راغلی ده، نو راځي چې هم دا رښتیا پرې هیتی یا الف ودی کو نسبت دی چې دا اول کې هم یې ورته ورکو. نو زکه د کې د ټول اجماع په هغه وخت چې کما زمونږ د علمی اکاډمیکا برخه وا د دې ټول اجماع پکې لازم او د امر اجماع په اساس باندې فیصله شي.
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالته په کلماتو باندې شوي وو، هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستی وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا به بحثونه پیروان وي.
ولې نه کاش کې دا څه شوي به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا ته نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا که شوه به دا ښه کار وو، مګر نه دی شوه دا کار. زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی، به بحثونه پکېږي، دا غینه مخکې هم شوه دي روس هم شوه دي، دا باندې د بحث زمینی شته دی. مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دی چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو، یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګړدودونه لرو، لهجې لرو، هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو. خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې، یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصله ته د لیکدود په اړه ورسو. دا به ترانسته دي به وکړو، خو په دغه امید باید وکړو، په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کو، هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ لمنځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانات وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه. یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړی ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو، مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري، لکه د بابا او پښو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري، لکه زال، زی، زوات، زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعري پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیوي مجله په خپل شخ لورولای دی.
Thank you.
نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري د وژمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي د ځنځیرونو د هر شرنګ سره ریشمینی پښې د یوې ساه خوږیږي وایي مین آدم یو وخت ګناه کړی وه اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د ځنځیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي خوږه ترشه تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تو پر خپل ځان تېروي د مڼو ښکلو حافظو کې د نکحت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې هم ځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شوند غوټي غوټي کړي بیا د حجاب راغوزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي
لا اخلي ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي آبدی رغول کیشي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ مخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای کده تاریخي آبدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی او شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې په پروژه دی نیولې چې هغه اولویت به هغه تور کو چې هغه خدای نصر دی رغتن جیبي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د دنیا خارجي دنیا هم دا څه سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوماتي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازیا ته وی هڅه کوي چې له هری لارې وی ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دو په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلوميږي د سیاسي حالاتو لامل له پام غورځول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډیری روان دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي ک چرته کوم سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري د هغه سیمه هغه تاریخي برم پګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو مخه دا و چې دغه سیمه له همدې پلوه غني سیمه وه، خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدی سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدی رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي آبدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي آبدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي، او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د آبدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي آبدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي آبدو د رغېدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او آبدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي آبدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې 16 کسه بهرنیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي، موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي، موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي، د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بیمثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو، زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخموشه
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا بکر غیڑنو غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دیتا گئی خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سي دمر کی لمن لمن یما چ حد نلری لتا سي دمر کی